احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپل ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې دریاختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 94 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي. اسوسییټډ پریس اژانت د یو امریکایي چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي څرګنده کړه چې دا خبري د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روانې دي. ایراني رسنیو هم ویلي دي چې د اروپا په وخت تر غرمې لږ مخکې خبري پیل شوې. په دې خبرو کې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوف، د امریکایي پلاوی مشي کوي او د ایران د پلاوی مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کوي. دواړو لوریو اونۍ مخکې د شنبې پورس د عمان په پلازمینه مسقط کې لومړی پړاو خبري سره کړې وې. هغه خبري تهران او واشنگتن رغنده بللې وې. د هند پلازمینې نوی ډیلی ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلی ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
کابل ته د پاکستان د سرګیا سم د مرستيالو بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد د پلاوی سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلوماټ امیر ګران نظر میاخیسته.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغه نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یو نرمي ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکیډمي جوړه کا، ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمي نه جوړه کی.
د کلیو باندو خلک بیا لوی سره یو لړغښتنه لري.
مو وختنه له دولت او ورزشي ادارو او خیره بنسټونو دا د لوب لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د اساسو ترمن د ایران د اټومي تړون پر سر خبري روانه دي. د دې غونډې له تاسو جزئیات او مهم خبرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړي. د پاکستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشي دا پلاوی نن سهار په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ لوروستیو ترنګلو حالاتو وروسته د راشد درشی زیاتیدل. تازه د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدل دي او هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کدنې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري خبره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خبره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او یو شمیر نور مسایلو خبرې کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښود او ټینګار وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني پلاوی مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړی او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایې د هغوی ملکیت دي او هیڅ سوګتري نشي اشاره ولې. که څومره طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت اعلانوي د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف مهم ټکی بلل کیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خوړان دي پاکستانی رسنۍ ویلي و چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او مولا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبرې شوې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د خاغلی ډار لومړنی سفر دی، خو په تیر یو ونه کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته ځي. لدی وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی وو او هلته یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل اکسپانه لیکلي وو چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ او پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و او د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او دغه راز د کډوالو په مسله څه اغیز لرلی شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتګ ښایي ډېرې پایلې ورنه کړي. د نړیوالو اړیکو پوه او پخواني افغان ډیپلوماټ غوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان تلاش کوي چې طالبان یا مخصوصا هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ووتي دي، هغوی بیرته یو ترتیب جلب و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي، چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې د یو تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نور په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي متاسفانه چې دا ناورین بد ادامه لري.
د سیاسي چارو په حکمت الله حکمت
د لومړي پلاوی د سفر په راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخص غوښتنې طرح سولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غوښتنې ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غوښتنو کې د ماجرینو د جبري استلو د پروسې درول وو. په اوسنۍ مذاکرات کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پورې چې زه خبرم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پورې بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوی دی.
د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا د کړکېچ تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورن په اوږدو کې یو بل سره مخامخ جګړې هم کړي چې لامل مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راس پاکستان په روسي او کله د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان تلال چودری د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل له پیل راهیسې 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په راپور کې مونږ د سیاسي چارو د کتونکو غوث جانباز په وینا واوریدل چې په کابل کې پاکستانی پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوی د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوی سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوی د سفر موضوع می په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران سره شریک کړي.
د دوی دغه سفر کدي امنیتی زاویې له نظر او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي د غوډي زاویې له نظر ورته وګورو، پاکستان په داوس وخت کې ډېر ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1950 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشتي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځالي په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اول کې دوی د دغه ټي ټي بي تر رهبرانو او د پاکستانی حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چاري تر سره کړي، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغه یو سند هم دغه پاکستانی استبلیشمنت ته په لاس ورکو چې هم دغه د خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
کچر ته پاکستان په دې هیله په یوه اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکي. بل ورته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرد کډوال ورته علي شپل لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لږ ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او گازری یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې کچېرته د موږ اوامر ومني، د موږ فرمانونه ومني او دغه ټي ټي پی مهار کړي او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک ډیپت په ارتباط باندې پالیسي ده هغه څه فرمان بردار او چې موږ به در سره امتیازات به درکړو، کومکونه به کوو، اگر چې هغه هم دوی دروغ وایي یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راوړو او که دغه ونه مني نو موږ به په تاسو همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې ترهګرۍ ډلې دي او دا دي او هادي
په تیرو لسیزو کې چې یو وخت شوروي اتحاد وو، نو پیغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه و، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره پیغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسنی شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا ده چې دوی به ډیر څه ونشي کولای، ځکه یې نشي کولای چې دوی باندې وس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي بڼه غوره کړې ده، یعنی کله شي سي او کله بیا داون ګریډ سي راټیټ سي.
تاسو څنګه ښکاری سي د اساق ډار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اساق ډار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه اوس کوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دا چې طالبان ترهګر معرفي کوو یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا دا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي دغو نتیجه ورنه کړه، نو لځکه هم دغسې یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. هغه نرمه ډیپلوماسۍ دا ده چې صادق خان او ورتګ دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلومات دی، او له بلې خوا همدغه هغه دی د اسحاق ډار سفر افغانستان یا کابل ته دی. زما عرض دا دی چې په خپله د اسحاق ډار سفر چې هلته تللی دی، نو دوی به کوشش وکړي چې د دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره که طالبان دې ته وهڅوي او قانع یې کړي چې دا ټي ټي پي دوی سره مذاکراتو ته کښېنوي، یا هغه حملې چې هلته د دوی په وسیله باندې کېږي هغه لږ مهار کړی شي. دغه د دوی پالیسي ده، ولې دغه به دومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم.
له امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات څخه مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي. دا خبري د بندو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روان دي. جزئیات له سفیر الله ستنچی څخه اورو چې پوسیډو کرا سره دې مهرباني.
مننه شیبر صاحب. د سر خبر دا دی چې د خبري پای ته ورسېدې، کسام چې ویلې 15 ساعته به دوام وکړي خو تر وخت مخکې د خبري پای ته ورسېدې او ډیر جزئیات لا نه دي رسنې شوې. خو څه چې ویل شوی دغه پاړه به زه اوس تشریحات ورکم. امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکره وکړي. د امریکا دریز دا دی چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس واخلي. ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي و چې د یورانیم په بډاینې خبرې نه کوي، بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعا یې چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف تعقیبوي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړلو دروازو تر شا وشوې. دا کرات چې د ایستر رخصتیو په جریان کې وشوي، د امریکایي پلاوی مشري د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله. د دوه خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دواړو لورو خبرې مدام یو بل ترسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ایکس پانه کې په پیغام کې لیکلي چې پروم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمی وي او زیات یې کړ چې مخ پویګو مخ پوړاندې لار اسانه نه ده او مخ په خلاصو سترګو روان یو. د لومړي دور خبرې تیرونه د عمان پلازمینه مسقط کې وشوي. د ایران پاتومي پروګرام سرخېدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غوښ کړی و چې کټړون ونشي په ایران پوزي اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیله لري د ایران خبرې غټوري وي. هغه په پاریس کې تر غونډې وروسته وویل موږ په ټول یو سولیز او دوامدار حل غوره کړو، خو هغه زیاته کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي. متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي. تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشري کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپل واد وېسته، د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ. تیر میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علی خامنئی ته یو لیک واسته او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. هغه هم دارنګ خبرداري ورکړي چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي. په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمې ته اوږده واټن به مغرزون کې الوتکې او د دویم الوتکې وړونکو تیاری هم واستولې. ټرمپ د اپریل په 12 خبرې اعلان ته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نه یم، زه فکر کوم چې ایران غواړي خبرې وکړي.
سنټ صاحب مننه. د ازادي رادیو پراخونکو خبرونه کې مو که چیرته د دغو خبرو نور جزئیات ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زونونو او ولایتونو په کچه هڅه کړې چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي یو شمیر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې خو دوی ورنصار نه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اکاډمیو رول د لوبغاړو پروسنه او د کورنی کرکټ لالاري په پیژندنه کې ډېر مهم وباله. لن موړي سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه په بیلابیلو ولایتونو کې د اکاډمیو او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنه.
مونگا د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وی مغل تاغوی تا اکیډمیانه جوړی کی چې زتا ستړر خمسالنو درکول شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمی جوړه کا ته دی بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانه جوړی کی که میدانونو تراشو نو مونږه کافی میدانونو لرو چې پاغه کې د ننګرهار کې دوه میدان لرو د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله په کونړ کې لوبغاله لرو په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاله لرو او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچارې تقریبا بشپړ شوې نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خاله کارونه شوې نیمګړې پاتې واغه مسکل تکمیل کړ سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې بیا به په کتر سره کیږي له خیره اکیډمي محمد ور سره ترڅنګ جوړه کا پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په زین زین کې په خوانی اکیډمیانه وی هغه مور غولې نفر مرته استخدام کچې ساتنه وکي تقریبا قدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانه د غرض په 15 پک میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک موږ په کندهار کې میدان لرو موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځې سیالي روانې دي موږ په زابل کې میدان لرو چې سورز یوډان دی موږ د کرکټ بورډ دی ډومېسټک کرکټ صفین ایزنې ویډیوګان خبرې کی نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو او کتا سي مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي خو زمنګ به اول هدف دای چې مونږه په ټولو زونونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو لکه مثلا کده سکل د نوې کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وي چې مونږه دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه لحاظ خو ټول معیار سره برابر دي خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې ځکه سمره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو غومره د لوبغاړو لپاره خوي نو موږ غواړو چې دغه په سلور زونونو کې لکه تر لګ یو میدان دا نړیوال سټانډرډ ته ورسو چې پاغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغاله دی په خوست د خوست کرکټ لوبغاله دی د کندهار دی او د کندوز دی ما مخکې د کندوز یادونه نه وکړې په کندوز کې موږ ډېر ښه میدان جوړ کړی دی چې تیر کال پکې د غازی امان الله خان لیست سیالي تر سره شو ان شاء الله سږ کال به هم تر سره کیږي یو کورنی کرکټ سیالي به نېشنل ټي 20 سیالي دی هغه به هم په کندوز کې تر سره کیږي
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولې د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
سم ځوانان له ورزش سره ډېر مینه لري او د ورزشي فعالیتونو لپاره ډېر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی و د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه وسایل نه لرو همدارنګ وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته موږ لپاره نظمو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو داده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي ورزشي وسایل جامع برابر کړي سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ورزګان ولایت یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل یې نوم پر راپور کې اتسي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي پر پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي هغه ځینې ځایونه کې به ور باندې بندیز راځي ځکه همځکه ولا بیا جنخي همځکه کوي نو د دولت سم غوښتنه دا چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره د سمیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي ترڅو د نشو او د داسې بدلار څخه پراو ګرځي او د خپل لوبي دلته په شتو غسر تر سره کوي
دا په داسې حال کې دا چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې په کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ تر سره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي د ورزشي چارو یو شمیر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې پر ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي له دې ډلې سمې الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی خارونو وراخوا موږ کلو بندو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سانتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه مونږ ته برابرۍ کړي هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د زنو خلکو د زنو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زنونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغالي جوړ شوي دي د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغالو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري
او بیا هم د سپورت لډګره د پکتیا ولایت په زرمت کې د فوټبال د لاس غوړه لوبډلو ترمن د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سره ورسیده د اپریل په 18مه د یاد لوبیننداري ته د زرمت سربیره د پکتیا لبیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلو
د پکتیا ولایت په زرمت پولیسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوړه لوبډلو ترمن سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسیدې د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمن ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکاناتو وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي
خصوصا د ما خپل غوښتنه ده د حکومت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو خایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطح باندې
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور به هر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډیرو لوبو ته زړه نښه کوي یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري ځکه اوله خو موږ دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو له بهره پکتیا ته بریاوې وروړي د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر مشر خالد ثاقب وویل
الحمدلله اوس بیخي پولیسوالی کې فوټبال ډیر پرمختګ کړی ده تیر په زرمت ولسوالی کې نو اوس خپل دغه ټورنمنت په خلاصېدو ده نو ان شاء الله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي نو اوس مو لسی پلانونه نیولې دي چې ولسوالی کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول نه شروع کړو هغلته لوبڅاران برابر کړو
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوټبال کوي په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.